نکردند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې نن د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کیږي. په څو شیبو کې دغه بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پاکستان کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤولانه ګامونه پورته کړي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش پرون په پاکستان کې په یوه وسلول برید کې ټپي شوی. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت په افغانستان کې منع اعلان کړی خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه سویو ګوندونو له ادرسه دي د مسایلو په اړه د دریځ نیولو او کړنو ډډه وکړي، کنه له سرغړوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وسي. د وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارات له واکمنېدو سره په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلیې وزارت لخوا منع اعلان شوی او د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم په عدلیې وزارت کې لغوه او د دې وزارت له تشکیلاتو څخه ایستل شوی دی. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت یوه جګپوړي چارواکي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله خبرو ته وهڅول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې ډلې سره د خبرو احتمال رد کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ نن پنجشنبه په یوه غونډه کې له ټي ټي پي سره د خبرو احتمال رد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلي. تیر کال په ایران کې 853 اعدامونه سوي چې لږ تر لږه 401 اتیا د مخدره موادو په تړاو محکوم سو کسانو باندې تطبیق سوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د افغان طالبانو یو مشر له تحریک طالبان پاکستان څخه غوښتي چې له اسلام آباد سره د خبرو له لارې ستونزې هواري کړي. اسلام آباد ویلي چې له دې ډلې سره خبرې نه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد نبی عمری د چهارشنبه په ورځ په خوس کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې پاکستانی طالبان دي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو لالارې ستونزې حل کړي. یو ورځ وروسته تر دې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ له ټي ټي پي سره د خبرو احتمال رد کړ او له افغان طالبانو یې وغوښتل چې دا ډله وڅپي. دا مسله دلته له میلمنو سره څیړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د موضوع د وضاحت لپاره شایي بهتر داوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې او افغان طالبانو د اړیکو په اړه لنډ معلومات لاوریدونکو سره شریک کړم. ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 کال کې د سنی مسلمانانو له مختلفو ډلګیو جوړه شوه. دا ډله د دې لپاره جوړه شوه چې د افغان طالبانو ملا وتړي. نو له افغان طالبانو سره د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه واخیسته. همغه چې د دې ډلې مشر بیت الله مسید د 2009 کال په مارچ کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په جنوبي وزیرستان کې وویشت. بیا یې مشي حکیم الله مسید ته ورسېده چې دی په 2014 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بل برید کې په شمالي وزیرستان کې ووشل شو. تر دې وروسته فضل حیات چې په ملا فضل الله مشهور و د دې ډلې مشر شو. د د د مشي په وخت د پاکستاني پوځیانو عملیات په وزیرستان کې سخت شول. نو فضل الله د افغانستان لور ته واوښت او په 2013 کال کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کونړ کې ووشل شو. تر دې وروسته یې مشي نورولی مسید کوي. نورولی مسید په 2020 کال کې له سینن تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د پاکستان د پوځ پر ضد به عملیاتو ته ادامه ورکوي. د دا خبره هم کړی و چې له افغان طالبانو سره ښه اړیکې لري او د طالبانو بریا دوی ته قوت ورکړی او هیلې یې راژوندې کړي. یوه ډله چې له افغان طالبانو سره په یوه سنګر کې جنګېدلې، یوه ډله چې د افغان طالبانو د مشر بیعت یې کړی، یوه ډله چې د افغان طالبانو په څیر د شرعي نظام د نافذېدو په تکل کې ده. ممکنه ده چې کابل یې وځپي، که نه ده دا قضیه به د څه ستونزو سبب شي. دلته یې له میلمنو سره څیړو. په دې خبرونه کې مېلمانه دي توریالی زازای د سیاسي چارو کتونکو رحمت الله زیارمل خبریال تاج محمد تلاش د چارو کارپو د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که ځاځی صاحب له تاسو دا پوښتنه وکړم، آیا ممکنه ده چې افغان طالبان له ټي ټي پي سره رابط قطع کړي او د اسلام آباد خبره ومني او دا ډله په افغانستان کې دننه وځپي؟
سلامونه نیکی هیلی، ډیر قدرمن احمد شیبر صاحب، تاسې ته، تلاش صاحب ته او زیارمل صاحب ته وړاندې کوم. ګورید، پاکستان د پیدایش نه تر نن ورځې پورې زموږ د هیواد او ولس سره دښمنی لرله، او دا دښمنی هم تر نن ورځې پورې دوام کوي کړی ده، او د دې نه وروسته هم دوام کوي. اصلا دا ټول مسایل په خپله په پاکستان یا په پنجاب پورې اړه لري، دا پر افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. او له بل خوا نه امارت اسلامي باید هغه قوي نظام په افغانستان کې رامنځته کړي چې نور د اجازه ورنه کړي چې نړیوال هیوادونه خصوصا پاکستان، ایران او تاجکستان د دوی په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. افغانستان اوس د نړیوالو لخوا نه، د ګاونډیو لخوا نه انحصار شوی ده. مونږ استقلالیت نه لرو، او د سیاسي له لحاظه او د اقتصادي له لحاظه. د دې لپاره چې تر نن ورځې پورې دا څه مسایل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي، عمده عامل یې خپل امریکا، انګریزان او د یو شمېر هیوادونه دي، او بل عمده عامل یې په خپل همدغه پاکستان ده چې پاکستان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په افغانستان کې یو مستحکم نظام رامنځته شي. او دغه غمیزې چې افغانستان او افغانستان ولس د 15 کالو کې ورسره مخامخ ده، عامل یې هماغه د ډیورنډ کرغېړنده کرښه ده چې دا په د هند برتانوي په وخت کې کله.
مننه ځاځی صاحب، مننه. په همدې برخه کې به زیارمل صاحب ستاسو نظر واخلم. اکثر افغانان همدا خبره کوي چې د ډیورنډ کرښه د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خرابېدو سبب شوې ده. آیا که په دې برخه کې څه پرمختګ وشي، ممکن د دواړو هیوادونو روابط بهتره شي؟
ډېره زیاته مننه تاسو او د باز ټولو اوریدونکو او ګډونوالو ته سلامونه او درنښت. د افغان حکومتونو او د پاکستاني حکومتونو ترمنځ د اړیکو خرابواله تاسو ته معلومه ده چې د ډیرو کلونو راهیسې په سر روان دي. رښتیا هم د ګیورن کرخه د دغو اړیکو د خرابیدلو یو لوی لامل کیدلی شي، مګر دا یوازینی څه نه دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تل پر یو بل باندې په کورنیو چارو کې مداخله تورونه، او ډیره ګوته افغانانو تل پاکستان ته نیولې ده چې پاکستان په بیلابیلو دورو کې، کمنګه د غازی امان الله خان د وخت نه راورسته وګورو تر دغه ننه پورې، تل افغان واکمنو په پاکستانی لوري باندې تور لګولې چې د دوی د پاره مخالفین روزي، الته هغوی ته ځای ورکوي، هغوی ته امکانات ورکوي، او بیرته پې د افغان حکومت د کمزوري کولو دپاره اقدامات کوي. دغه تل د دې بای شوی دي چې اړیکې خرابې کی، خو دا اړیکې بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم په غیم سفیر غزولې دي، او په نورو برخو کې په ټولنیزو مسایلو کې پر راشه درشه کې د دې تر څنګ د کډوالو شتون، الته د کډوالو تنګول، دا ټول د دې بایس کیږي چې تل د افغانانو او د پاکستانی لوري اړیکې سره خراب شي. یو یادونه چې ډیره مهمه ده، هغه دا چې د افغانستان وګړي، افغانان او د پاکستان پر ځمکه میشت دا ولسونه سره په خپل منځ کې نه غواړي چې مخالفت وشي، او دوی سره په خپل منځ کې ډیر مخالفتونه نه لري. مخالفتونه تل د واکمنو ترمنځ وي، د حکومتونو ترمنځ وي، او یوازې افغانان دا خبره نه کوي. که وګورو په سیمه کې نور هیوادونه او آن د نړۍ د پرمختللو هیوادونو واکمنو په خپلو وختونو کې پر دې باندې اعتراف کړی چې پاکستان دی چې تل د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او پاکستان دی چې تل په افغانستان کې د حکومتونو د ړنګولو لپاره اقدامات کوي. که موږ اوسنیو تاوتریخوالي ته وګورو یا د اړیکو خرابوالي ته وګورو، افغانان هم دا اوس دې ته د شک په سترګه باندې ګوري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، یوه دغه سیداله چې هغه د افغان طالبانو د ملاتړ لپاره رامنځته شو، او په افغان طالبانو په دې 10 کلونو کې تل افغان حکومت تور لګولو چې د دوی یو لوی ملاتړ پاکستان دی. څنګه ممکنه ده چې موږ اول دې نتیجې ته ورسېږو دا ومنو چې ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان د پاکستان د پاوز خلاف ده؟ په خپل ذات کې دا ډیره د بحث خبره ده، او خپل لا اوسه پورې ډیر افغانان په دې باور لري چې زیارمل
صاحب، البته افغانان همیشه د شک تیوری په افغانانو کې ډیره آمده او دا کوم ارقام چې تر اوسه پورې خپلواکو رسنیو هم ورکړي دي په پاکستان کې ورسره لدی چې افغان طالبان په کابل کې واکمنان شوي دي، په پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. زه به له تاسو سره څو شمېرې شریکې کم چې اوس دلته راسره دي. په 2000 کال کې په پاکستان کې 103 حملې شوي دي، په 2021 کال کې 218 حملې شوي دي، په 2022 کې 315 حملې شوي دي، په 2023 کې 520 حملې شوي دي، او په 2024 کې چې تر اوسه پورې لا پیل دی 155 حملې شوي دي. تلاش سب که تاسو تراشم دغه د دواړو هیوادونو روابط که چېرته کړکېچن وي له اقتصادي اړخه به زیان د دوړو ولسونو ته ونرسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلام تاسو ته، د ګرانو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته زه د کومې درناوی وړاندې کوم.
مننه
شیبر صاحب. دا بحث فکر کوم څلور اساسي فکتورونه او موضوعات لري. اول موضوع نظامی ده، دوم موضوع اقتصادی ده، دریم موضوع استخباراتی ده، څلورم موضوع هم د یرغلونو د پاره د زمینی برابرول دي د افغانستان په اړه. چې دغه څلور سره بحثونه ډیر پراخ وخت او ډیر قوي تحلیل او تفسیر ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې که اقتصادي اړخ ته رئیسو، پاکستان متاسفانه لبد مرغه چې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د افغانستان سره داسې اقتصادي لوبې کړي دي چې مسلمان هیواد خو څه کوي چې یو دښمن هیواد یې هم نه کوي، او اوس دغه مسایلو ته متوجه سوی ده په دې خاطر چې دننه په پاکستان کې هم داسې اقتصادي اور بل ده لکه په 1401 یا مخکې لغه پاتش شپېته او نه شپېته او 15 کې چې په افغانستان کې دوی بل کړی وو. نو د دې اور لمبې به او آهسته آهسته نتیجه ورکوي او نتیجه به ډېره منفي وي. ها، یاد دې وي چې افغانستان هم له دې نه زیان ویني ګوري، تنه د پاکستان هیواد به له دې سره مشکل سره مخامخ نه وي، بلکې که دا دوام ومومي او مدیریت نشي بیا یې زیانونه افغانستان ته هم په اقتصادي ډګر کې دي. یو څو بیلګې په ساده توګه کولی شم چې یادونه وکړم. که چېرته د پاکستان اقتصاد دیوالي کېږي نو مهاجرین به زفه بیرته افغانستان ته راځي، دا یو مشکل. دویم مشکل، که چېرته اقتصادي مشکل هلته زیاتېږي، هغه افغانانو چې مشترکه سرمایه ګذاري د پاکستانیانو د چینایانو د عربانو سره یو ځای په لاهور کراچۍ پنډۍ او پنجاب کې کړې ده، دا به سقوط سره مخامخ کیږي او بالاخره هغه افغانان به خپله سرمایه له لاسه ورکوي، چې دا هم د افغانستان دپاره یو مثبت پیام بدبختانه نه ده د اقتصاد په ډګر کې. بلې بېلګې ته راځم، که چېرته پاکستان اقتصاد دیوالي کیږي، د موږ د وچو د لندو میوو صادرات چې خپله پاکستان هیواد ته ده او باکیفیته هغه د نسا با کیفیت بازار د ورته او د تعامل په حالت کې دی او کلونه را پدې خو دوی تجربه لري، دا مهم ټکنې کیږي او د ستونزو سره مخامخ کیږي. ولی یو مصرفي هیواد دی وچه میوه د پاره د افغانستان د پاکستان هیواد. یو بل مثال ته هم اشاره کوم، دلته لاسي صنایع او د تعلیم او تربیه او د لوړو زده کړو مسله هم راپورته کیږي، کاغه د صحت برخه ده او که د خدماتو برخه ده. زه باورمند یم که چیرې د پاکستان هیواد له داسې مشکل سره په اقتصادي ډګر کې مخامخ کیږي، نو هرو مرو منفي اغیز هم د افغانستان د تحصیلاتو په برخه کې، د افغانستان د خدماتو په برخه کې، د افغانستان د زراعت په برخه کې، او حتی د افغانستان د اوبو په برخه کې، او ورنتیر د افغانستان د ډیورن لاین په برخه کې هم ډیر پراخ ستونزې او مشکلات راپارولی دي.
مننه تلار صاحب، مننه. د دې پانګونې په برخه کې چې تاسو کومه خبره وکړه چې افغانانو هلته پانګونه کړې ده، وړاندې به په دې برخه کې له تاسو نور معلومات هم واخلم. خو که د پاکستان د اقتصاد په برخه کې دې ته راشو، راپورونه وایي چې سږ کال پاکستان باید 28 میلیارد ډالر قرضه ورکړي هغه کوم سود چې په دوی باندې د بهرنیو پورونو او بل لور ته څه باندې یو میلیارډ ډالر له آی ایم ایف یا له نړیوال وجهي صندوق غواړي. ځاځي صاحب د پاکستان دغه خراب اقتصادي وضعیت لکه څنګه چې تلاش صاحب په تفصیل توضیح کو او تشریح کو، دا به او دا بې ثباتي دا به افغانستان ته انتقال نشي که چېرته ادامه پیدا کړي؟
زه د دې ملاتړ نه کوم چې په پاکستان دغه اقتصادي وضع پر افغانستان باندې پنځه څلوېښت کاله یې موږ ځورولي یو، پنځه څلوېښت کاله یې زموږ اقتصادي سیاسي لحاظ کړی. همدغه پاکستان و چې افغانستان یې د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړو، همدغه پاکستان و چې په پاکستان کې توریستي ترهګرې ډلې ټپرې وغورځول شي، همدغه پاکستان
وبخښئ دا خو عوامل تاسو توضیح کوي، یعنی دا به منفي تاثیر ونه کړي په افغانستان باندې؟
نه، هیڅ تاثیر نه کوي. افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي. پاکستان یو مصنوعي هېواد د یو انجو د انګریزانو امریکایانو د په دې سیمه کې د خپلو ګټو دپاره جوړه کړې ده. پاکستان یوازینۍ لاره چې د دغو ټولو ستونزو څخه لري او افغانستان هم د دغو ستونزو څخه ژغورل کېږي، هغه دا ده چې باید پاکستان تجزیه شي. د دې دپاره چې هند نه غواړي چې پاکستان په سیمه کې شتون ولري، هغه خپله خاوره غواړي او افغانستان خپله خاوره غواړي. یوازینۍ د دغه بحران د حل لاره هغه دا ده چې پاکستان باید په ډېرې درناوي سره افغانستان ته او افغان ولس ته هغه خاوره چې انګریزانو دي د هند برتانوي په وخت کې د کرغېړنه کرخه جوړه کړې ده، هغه هم هماغه ګاندي هو به خچې. زه به یوه ټوکه وکړم، موږ وطن کې یوه مرغۍ د چتکې ورته وایو، دغه چتکې ستر خیانت افغانستان سره وکړلو چې د هند برتانوي په وخت کې دغه کرغېړنه کرخه دلته رامنځته کړله. که دغه کرغېړنه کرخه نه وای، نن به په افغانستان کې دا ستونزې د پاکستان سره هیڅ وخت شتون نه درلودلو. او پاکستان د همدې لپاره پښتانه د پښتنو سره شي. همدا اوس چې تاسو یادونه وکړه، په خپل افراسیاب وویل همدغه ټي ټي پي یوولس زره پښتانه په پاکستان کې وژلې دي. ټي ټي پي د هېچا ملاتړ کوونکی نه ده. ټي ټي پي ځان ته یوه افراطي ډله ده چې په خپله پاکستان جوړه کړې وه او په خپله هغه اور چې زموږ په وطن کې بل کړی و، خدای دې د دې لمنه ته راوستل.
مننه ځاځي صاحب، مننه. زیارمل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د پاکستان اوسنی وضعیت چې سیاسي ثبات هم د فبروري د انتخاباتو له اتمې وروسته یو څه ناڅه بهتره شوی دی، خو یو مخ بهتره نه دی، ځکه چې څه باندې لس زره کسان لا هم د پاکستان په زندانونو کې سیاسي بندیان شته، د تحریک طالبان هغه د انصاف د عمران خان د ګوند او له هغه پرته حکومت هم ائتلافي دی، خو اقتصادي ثبات یوه ډېره لویه ننګونه ده د اقتصادي چارو د کارپوهانو په ارتباط پاکستان ته. د پاکستان دغه بې ثباتي که دوام وکړي پر افغانستان به تاثیر څه وي؟
ډیره مننه شیبر صاحب. یو په خپل ذات کې د پاکستان د ناکردیو لامل زموږ د افغانانو خفقان دی، دا جلا بحث دی، جلا خبره ده. او یو د پاکستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی پر افغانانو اغیز ده. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی او په پاکستان کې هر ډول ناکراری، هغه که سیاسي ناکراری دي او هغه که اقتصادي ناکراری دي، مستقیما پر افغانستان اغیز کوي. او لکه مخکې چې تلاش بیا داونه وکړه، دا غیزی په بیلابیلو برخو کې دي. یو بل خبره کې یادونه وکړو، کله چې د یو غونډي په کور کې ور بلیږي او یا د یو غونډي په کور کې ډوډۍ خلاصوي، ښکاره ده چې دا بل غونډي ورسره ناراض دي او بل غونډي ته زیان رسیږي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په سیمه کې د نورو غونډي هیوادونو سره تړلې ده. زه غواړم دې باندې بحث وکړم، مګر یوه یادونه کومه، یو خپل نظر شریکوم چې د یو ګاونډي هیواد سره د خرابو اړیکو دوامدار ساتل د هیوادونو په ګټه نه دي. زه خپل په دې باور یم چې دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د تیرو پنځو لسیزو راهیسې د افغانستان د ټکولو لپاره خپل ټول قوت کارولې او دا ټول افغانان په دې باندې وسپویږي، مګر د اړیکو د ښکولو لپاره لام ضرورت ده. ځکه چې ګاونډي هیوادونه داسې نه دي چې یو څه دي چې سړی را واخلي او بدل کړي. زمونږ خاوره په خپل زیاده او د ګاونډي هیوادونو خاوره په خپل زیاده. نو کوم غواړو چې زمونږ هیواد پرمختګ وکړي، بقا ولري او لوړو ته ورسیږي، دا د ګاونډي هیوادونو سره د ښو اړیکو پرته ناشونه ده. د پاکستان اقتصادي ناورین لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه همدا وروستي ارقام که زه تاسو سره شریک کړم تر دغې شیبې چې زه تاسو سره خبرې کوم، یوازې د تورخام له لارې افغانستان ته وروسته له هغه چې د پاکستان لومړی وزیر پخوانی لومړی وزیر کاکړ د پاکستان نه د کډوالو افغان کډوالو په زور شړل پایل کړ، 93,000 کورنۍ د تورخام له لارې افغانستان ته راستنې شوې چې د دوی د کورنیو د غړو شمیر 15,000 او تقریبا 1500 کیږي او د دې اویا پیسه د یوازې په ننګرهار کې میشتي. تاسو که همدا اوس د ننګرهار نه معلومات واخلئ هلته په کرایه کور نه پیدا کیږي، هلته تاسو په ښار کې په اسانۍ نشئ کولای چې وګرځئ، هلته د توکو نرخونه نظر نورو سیمو ته توپیر لري، هلته کارمندنه نشته دی، یعنی خلک په چوکونو کې ناست دي مګر کار نشته دی. که دغه هر برخه موږ بیرته تشریح کوو دا په اقتصاد باندې بد اغیز کوي، دا یوازې د زمونږ د خپلو خلکو راستنېدل دي. خو که چیرته لکه څنګه چې زمونږ په هیواد کې ګډوډي رامنځته کیږي او موږ مجبور یو چې ګاونډي هیوادونو ته لاړ شو، که په هر ګاونډي هیواد کې ناورین رامنځته کیږي یا وضعیت خرابیږي ښکاره ده چې هغوی بدل ته راځي. تاسو وګورئ موږ په خیبر پښتونخوا کې یا د پاکستان په ځینو برخو کې موږ شاوخوا 6 میلیونه پښتانه لرو، موږ که دا ورونه ګڼو او په پاکستان کې وضعیت نورم خرابیږي
مهم سوال دی. پدې تیرو څلورو لسیزو کې خو دې نتیجې ته ونه رسیدو. یو څو اوریدونکو را سره دی ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ صفه 12:00 د راډیو لاري اوري او دا خبرونه تاسو په یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ په خبرونه کې را سره یاست.
بلی خوشحاله وسی ته څنګه سیس جوړس
مننه خیر یوسې سلامت.
دا د پاکستان پر موضوع به دونه درته وایي چې دا خو پاکستان چې دی د خپل حکومت په داخل ولس باندې ظلم کوي، دا یو ظلمناک کوم چارواکي چې دغه ظلم کوي پر دغه خپل ولس باندې، دغه ولس هر وخت دته ولاړ وي، هر وخت په دغونه جنګونه په کښې کوي، دغه خاص د افغانستان دغه نسته سره خپل ملامتچي په افغانستان اوردوي، نو افغانستان خو هېڅ لاس نه پکښې لري. او د میلمنو څخه هم دا پوښتنه ده چې تاسې دونه دغه لرې چې باور چې دلته په افغانستان کې د دوی د ټیټپي غړي شته یا دلته کار کوي چې موږ هغه ورو چې تاسې واست د افغانستان هغه ورو سپارې، نو خو دلته خو نشته. هغه خو اسلامي امارت په وار وار ورته وویل چې دلته څه نشته، پاکستان خو هېڅکله د جنګ څه نشي خلاصېدلی، هغه خو ډیموکرات حکومت دی، هغه خو هر وخت وس کېږي چې دلته چې خپل هدف ته ټیټپي غړي نه رسېدلي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپو کې پروګرام دی، مهرباني
وکړه.
مهرباني
اند اول سره خبره دا داوسه پوری دا نن ورځ پوری د افغانستان وسکا قدم نه اخیستې چې خبر کا محترم وګوري په مخکنی حکومت کې مثال د خبرې دغه داوا کوله چې مثال د خبرې د افغانستان حکومت دې جهاد پر شروع دي، یعنی دا ټول اړین کزما غاوري اخو وسیا جهاد باندې روان باندې او بل تر اسلامي امارات مجاهدین چې واک تمره سره خبر کا محترم د پاکستان خلکو د مشران مثال د خبرې د ایس ای غړو داسې خبرې کولې، داسې خبرې تر خولې ته وتلې لکه مثال د خبرې د طالبان چې معنا به دوی تر لاس لاندې چې معنا به به هره خبره وکړو د طالبان د مصر ومني، خو بدبختانه دا هغسې ونه شو. موږ ډېر خوشحاله الحمدلله دوی غوښتلې چې دا د افغانستان کوم مثال د خبرې تېر حکومت کارکوونکو یا انجینرانو مثال د خبرې یا دغه غټ دغه شبر ته محترمه دا د حکومت استازي و چې دا به ګډ مثال تلفون په راتګ سره مثال طالبان به ووژني، د منځه به وباسي چې دا به دوی یو غټه پالیسي و چې دا ناکامه شوه الحمدلله. شبر صاحب محترمه ټی ټی پی دا چې دی وایي چې ټی ټی پی په افغانستان کې دی، د افغانستان څخه بریدونه تنظیموي، هل دا چې موږ ولیدل چې دلته په افغانستان کې د 6 کال پروژې کې دی بمبار وکړي زموږ افغانانو په شهادت ورسوله، ټی ټی پی مشر مثال د خبرې په خاله رسنوي کې ویډیو وکړله معنا پورته کړل موږ ته چې زه دا مژوندمه دا خو اتاق یا شبر صاحب محترمه باید حقیقت باندې سترګې چپوټینې کړي. ټی ټی پی چې دا له خپل ځای نه زه خپل ځای لري د خپل احمد کړي دي چې په پردیس سره کورونه ځان خپل کورونه
مننه مننه ساسو تلفون ساسو تلفون جاغم یو څه خراب سو مننه یو بل اوریدون کې به هم را واخلو مهرباني وکي ازری په څپوک پروگرام دی
سلام تاسو ته ساسو مننه ته اوریدون کو ته
وعليكم
زبان داسا احمد شیبر چې دا چې په دوی وای چې په پاکستان کې په افغانستان کې ټي ټي پی تا او دوی دې شواهد وړاندې کړي کړي چې په افغانستان کې بریدونه روانو دوی په موږ وټور چې تاسو په پاکستان کې تاسو طالبان ته ځای ورکړي دوی ولې نه منل نو موږ اوس ولې ورسره ومنو چې دلته په افغانستان کې ټي ټي پی تا هیڅ څه نه درک نه دا موږ منو باید دوی خپل شته خپل حال کې خپل کورنۍ مشکل د دې نه چلواله نو موږ ته مستول مخاره دی خپل ولست او ټول نړۍ غلی باور وکړي چې هلته برید وشي دی خپل ولست د ولست هلته پر دې فشار اوري دا دوی نور ځای نه کې بریدونه کې اندي ګناه خلک وژني هم دی ګناه خلک ګری خپل ولست خالي خارکی چې موږ دا یو
مانانا ورورا پخپراوانا که ما برخ وقت یو بل اوریدون که هم انتظار ده دا دوی نظر بم لنور و سر شریک کو مروانیو که ازاری بچپو که پروگرام
مننه شیبخ صاحب تا او استاذ ملمنو او ټول رازادی رادیو غیدون کتنی کی هله احترامات وړاندې کوم چې صاحب تو خیم د زابل ولایت شاجور ولسوالۍ استاذ
وعلیکم السلام شرغله تو خیسه
مننه ملمنو خو دې څو نظرونه ورکړو خو موږ د دې وطن خلک یو د پاکستان و حکومت په افغانستان کې هیڅوک شنیت نه لري او نه لري ځکه یو داسې ښه ورپیاد کېږي چې هغه له دې وطن سره کړي خاصتا زموږ مهاجر ورونه چې په دې ځمې کې در بدره کړو د افغانانو هېڅکله نه یېرېږي همدلته مشکلات جوړېږي لکه کوم چې مېلمنو وویل هېڅکله نه غواړي او اتل صاحب وویل ډېر ښه نظر یې ورکوي نو زه خو مننه چې دوی په افغانستان کې روغ حالت نه غواړي دی غواړي چې افغانان او د افغانستان حکومت د ایمان ځان ته محتاج وګرځي خو هغه دې ته پرغه خپل طبیعت باندې نه ورسېږي دی داسې پر سکولي اسلامي امارت چې څنګه چارو واک ترلاسه کړی دی په دې لپاره یو څلورمه پنځمه صوبه یې خو هغه داسې نه وسو نو زما له ملمنو څخه دا پوښتنه ده چې آیا د پاکستان سی لابغانانو سر دونه زیاد ورانه ای که یه ده اسلامی امارت سر وابط نلری آیا دا خوب ده هند پا مقابل کنه یه سی هند لامیشه ده افغانستان لحر حکومت سر نیک روابط لری خاصتا وصل طالبانو سر بیخی لری نو دا خوب پا هغه وجه بندی دا نی پیش سی دا انتقام یا دا بیزخ دا زوروان دا قیی سی دا ده هند سر دی ولی روابط ساتی
مننه تو حساب له ټولو اوریدونکو مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخسته یو پښتنه دا ول چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته کنه شته ځازه سه په دې برخه کې ساسو لړ نظر
زه خو په خپل اوس په دې نتیجې ته را رسیدلم چې د نړۍ د هیڅ هیوادو د ګوندوي هیوادو د اګانې او تورونه نیوکه نه منم د دې لپاره چې دا ټولو کې د دوی سیاسي اهداف او سیاسي ګټې دي دا پنځه څلوي ښکاله په سیستماتیک ډول سره افغانان وبجول خصوصا پښتانه زما هیڅ کله به زه دا په ژوند کې به بد ازمار ما نه چې پاکستان خوره زګوري د دې لپاره چې پنځه څلوي ښکاله موږ زورولي یو پنځه څلوي ښکاله پاکستان هغه لوبي وکړلې په افغانستان کې چې هیڅ گاونډي دی بل گاونډي سره نه کوي د ماجر سره وکړې دا اوس وزیر دفاع په خوانی د موقت صدر اعظم دوی هغه لوبي دی دغه ماجرونو سره وکړلې چې بل څوک نه کوي مګر تاسو وګورئ چې طالبان ښاغلی مجاهد ده ښاغلی متقی ده دوی ټول وایي چې موږ د ټول نړیوالو سره غواړو تعامل وکړو دوی ټول وایي چې موږ له افغانستان څخه هیڅ خطر نړیوالو هیوادو ته نشته په روسیه کې تروریستي عمل ترسره شو ټول ولیدل چې ټول د تاجکستان د داعش خراسان او د قرغستان غړي ورکي وو بیا هم دوی د هغه داګانې په افغانستان باندې وکړلې چې د افغانستان لپاره په روسیه کې برید ترسره شوی دی اوس باید افغانان په خپله پوه شي پس له پنځه څلوېښتو کالو ترخو شپو ورځو نوره باید افغانان په دې پوه شي چې د پردي هیوادونه ټول زموږ دښمنان وو
مننه مننه. یو بل د اوریدونکو یو بل پښتنه دا ول چې د هند په مقابل کې پاکستان حساس دی، زرمل سره په دې برخه کې څه سونه سره واخل؟
پدې شک نشته لکه څنګه چې پاکستان په سیمه کې افغانستان سره مشکلات لري، د ډیورن کرخ او نور مشکلات، دوی هم دغه سی په کشمیر کې د هند سره مشکل لري، او پاکستان ښکارا ده چې د هند په تړاو ډیر حساس دی. او کومنګ وایو چې دا څو کلونه په افغانستان کې چې کومه ناکراری روانه ده، دا هم د دغه دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې و برخه ده، د ډیورن د کرخې ترڅنګ نور مسایلو ترڅنګ د هند او د پاکستان ترمنځ چې کومه کشاله روانه ده، یعنی د کشمیر د بریدونو غچ په افغانستان کې اخیستل کېدو او د لړۍ وسم هم دغه سیده.
زرمل صاحب وبخښه، فکر نه کوي چې پاکستان نور د هند له سیالۍ وتلی دی؟
بالکل، د پاکستان او د هند مقایسه کول دا تقریبا له مقایسه وتلی حالت دی. هند په هغه حالت کې نه دی چې 15 کاله مخکې او 10 کاله مخکې و. هند اوس په سیمه کې نه، یو په نړۍ کې تقریبا په اقتصادي لحاظ باندې دریم څلورم هیواد دی، په پوځي لحاظ باندې. تاسو همدا اوس وګورئ د هند بهرنی سیاست په یو وخت کې د امریکا سره، د اروپا سره، د چین سره، د روسیې سره، دا په کوم حالت کې روان دی چې سره پاکستان مقایسه کیدلی نشي. د دې په څنګ کې د افغانستان په تړاو د هند پالیسی چې ده، دا په لویه کچه بدلون پکې راغلی دی، او هند اوس د هغه سیالیو نه غواړي ځان وباسي چې دوی مخکې یوازې په سیمه ییزه کچه درلودلې. هند غواړي په افغانستان کې په نړیواله کچه اوس خپلې موخې تعقیب کړي، مګر د دې په څنګ لام هند په افغانستان کې د پاکستان د نفوذ د زیاتوالي لپاره حساس دی، لکه څنګه چې پاکستان حساس دی همدغه چې هند هم حساس دی. مګر یو ټکی چې زه غواړم یادونه وکړم، دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې هند په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې او د رغونې په برخه کې د افغانانو سره ملاتړ هیواد وو، مګر دوی هم تورې موخې درلودې. او د جمهوریت د سقوط نه وروسته کمنګو تاسو وګورو چې د هند چلند د افغان ډیپلوماټانو سره څه ډول وو، څنګه یو ناڅاپي تغییر وکړ د طالبانو د حکومت لپاره. نو
طبیعي خبره ده، هر هیواد خپل زیارمل سره خپل ګټې تعقیبوي. او د هند تر اقتصاد پورې تاسو ته خبره وکړه او کشمیر ته مو اشاره وکړه، تنها هند سشکل د هند د برخې کشمیر لپاره 14 میلیارډ ډالر بودیجه بیل کړی ده، انکشافي بودیجه. چې او پاکستان فرضاً کې مقایسه کوو، پاکستان سبان 1 میلیارډ ډالر له IMF قرض غواړي، یعنی د مقایسې وړ نه دي. د اقتصاد په برخه کې یو بل موضوع تر راشو، د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پورسوی کې وویل چې کچرته TTP په کابل کې واکمن طالبان ونه ځپي، نو په افغانستان باندې به د واګه د بندر لاره بند کړي. تلاش سب کپری برخه کې ساسو نظر واخل.
شفر صاحب مننه. زه فکر کوم چې موږ باید احساساتي بس ونه کړو او قضایا او ته ډیر په عمیقه توګه وګورو. مخکې له دې چې د واګه د بندر په اړه وغږیږو، ما یو لنډ سیاسي نظر
مهرباني
وکړه چې څرګند کړم، نو ان شاء الله د اکثریت توافق به هم په دې باندې وي. ګوري، امریکا جمع انګلستان، دا دوړ هیوادونه چې وګواړي په جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا کې اقتصادي، سیاسي، استخباراتي او نظامی لوبې وګټي، نو د پاکستان هیواد جغرافیا یې یو بهترین اقتراده، او پاکستان غواړي چې د دې لوبونه خپل محصول د کرایې په توګه واخلي او خپل اقتصادي او سیاسي او نظامی برنامه په مخته بوزي. لکه تیر شلو کالونو کې او مخکې شلو کالونو کې چې ډیورن لاین اعلان تر اوسه پورې تاسو دا تاریخ وڅېړئ چې افر ځواکونو په منځنۍ آسیا، په هند او په ګرمو اوبو د فارا چې غواړي چې عمله پې وکړي او هلته خپل لوبه نه په خپله نفه تمامه کړي، د پاکستان نه استفاده کړی ده. نو معلومیږي چې ISI یو منظمه
اقتصادي سیاسي او ټولنیز برنامه د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره نه لري، بلکې د یو غلول سوی میکانیزم نظام په مخ دی چې بهترینه بیلګه د کاکړ د موقت ادارې رامنځته کول. ګوره درې میاشتې مخکې مو چیغې وکړلې چې کچیرته کاکړ جمع ټیمې راځي دا ایس آی راوسته دا د یو ګیم او د لوبې دپاره افغانان پې ځپي، اندیان پې ځپي، ایرانیان پې ځپي، چینایان پې ځپي، او بلاخره د دوی به سیاسي پاسپورټونه په جیب کې پراته وي. د پروژې په پای کې به دوی ټول په لندن او انګلستان او امریکا کې ناست وي. هماغسې وشول که یا اوس یې راځو د واګې بندر دپاره چې پاکستان ګواښ کوي موږ غواړو چې وی تړو. ګورې که چېرته پاکستان غواړي مختلف بنادر وتړي، د دې تړل د دایم الوقت دپاره امکان نه لري. ولې ته څومره ضرورتونه تقاضاوې د مارکیټ تولید کسر د بیلانس صادرات او واردات د چې موږ لري دغه پاکستان هم لري. پاکستان ته یوه لار ورپاتې ده چې هغه هم د واخان د لارې نه د چین وصل کول دي، چې هغه یو کمربند او یوه لار ده. که چېرته پاکستان د چین که چېرته چین عربستان سعودي ورو ورو لاسونه د پاکستان څخه واخیستل، په یاد ولرئ چې افغانستان به نتایج ډېر منفي او ډېر کړکېچن وي.
مننه تلار صاحب. یو بله پوښتنه چې مخکې مې له تاسو درلوده، تاسو یوه ادعا وکړله چې افغان سرمایه دارو د پاکستان په ځینو پروژو کې چې په هغوی کې چینایان هم دخیل دي پانګونه کړې ده، تاسو په دې برخه کې څه دلیل لرئ؟
ګورئ دا غټې کارخانه جات که د وړو وي، که د پلاستیکو د تولید وي، که د تیکو د تولید وي، او که مثلا د خوراکي موادو د تولید وي، دا د ډاکټر نجیب د وخت نه مخکې هغه فابریکات لکه نساجي بګرامي، لکه مثلا د غوړو فابریکه چې په مظهر کې وه، لکه مثلا په خوست کې چې وه، د دې فابریکې اکثریت کارکوونکي او اکثریت مسلکي کسان او سرمایه گزاران چې کله د مجاهدینو له لارې د پاکستان په لاسوهنه باندې تباه او برباد شول او له منځه ولاړ، دا مستقیما پاکستان او اسرائیل په خپل ولکه کې ونیول. د وخت په تیریدو سره دا سرمایه گذاری د دېغو کسانو د خوانه ډیره پراخه شوله، او هغه کسان دي چې د پاکستان اقتصاد اکثریت اوس د چینایانو د عربانو سره په مخ دی، او پاکستان دومره ظرفیت په یغه وخت کې نه لري چې دا خپل تولید ولري، یا د غوړو تولید ولري، یا د وړو تولید ولري، یا د چکو تولید ولري، یا مثلا د حبوباتو تولید ولري، او یا هم مثلا په لاسي صنایعو کې پراخ تولیدات ولري. نو په دې اساس باندې د پاکستان هیواد یو هغه ټیم د افغانانو سره وجنګوي، افغانان یې تباه کړل، د دېغو فابریکا ته در بدره کړل، او کسان یې ټول خپل ځان ته انتقال کړل.
مننه تلار صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني څپه 12:16 ویاوري، او د خبرونه تاسو په یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. په دې خبرونه کې مو بحث د کابل او اسلام آباد روابط دی، البته د وروستیو پیښو په رڼا کې. د خبرونه میلمانه مو دی توریالی زای زای، د سیاسي چارو کتونکی رحمت الله زیارمل خبریال، تاج محمد تلاش د چارو کارپو. د خبرونه په دې برخه کې کدی تر شو چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو مسله یاد شول، چې د اړیکو باید څرنګه وي او یا ورغول شي، مطلب دا دی. په دې خو باسو شو چې د اړیکو خرابې دي. میلمنو هم دې ته اشاره وکړه چې لسیزو رئیس خرابې دي. جنو ځاځي صاحب خدا وویل چې لاوله تر اوسه پورې لا خرابې دي، چې پاکستان په 1948 کال کې تاسیس شوی دی او تر ننه پورې. زیارمل صاحب، دغه اړیکو څرنګه رخېدلی شي؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ډیره مهمه هم ده چې موږ او تاسو د افغانان ډیر کله په دې باندې بحث کوو چې دا دا ستونزې وي. مهمه خبره دا ده چې دا ستونزې دي او د حل لارې دا ده. یو چې زه غواړم ستاسو دې پوښتنې ته د راتګ نه مخکې یو څه باندې غواړم لنډه یو رڼا واچو. مغه دا چې تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په کومو ځایونو کې په څومره شمیر کې پیښې شوې چې ګوته ایچ ټی پی ته نیول کیږي. مګر زه غواړم در په یاد کړم تاسو وګورئ دغه پیښې ډېرې په هغه سیمو کې شوې دي چې هغه خلک د پاکستان یا د واکمنو په ضد دي. یا
خبر نیسم اگر ڈیر افغانان دس شک کی دی پاکستان پہ ہر کار بانی شک کی دا ٹی ٹی پی حملے دو حملوں کی شیوی دی پورستوی کی دا پنجاب پو جنوب کی ہم شیوی دی یعنی دا دس نے دی چتنا دا پشتنو پو سیمو کی شیوی دی دیر حملے پو بلوچستان کی حملے شیوی دی پو خیبر پشتنخواہ کی حملے شیوی دی دا پنجاب پو جنوب کی شیوی دی او زین حملے پو سندھ کی ہم شیوی دی آئندہ نہ په افغانستان کې چې د ناتو او د امریکایي ځواکونو په وخت د افغانستان له جنوب حمله شروع شو او بیا په روسیو کې شمال ته هم ورسېده. کاغه سوال تر شو چې اړیکې څنګه بهتره کېږي؟
بالکل ما وخت دې سره تړاو ورکم. بالکل په ډيري په سند کې شوې دي، په خیبر پختونخوا کې شوې دي، په بلوچستان کې شوې دي. دا مستقیما په اړیکو باندې تاثیر کوي. دې یو لامل دا دی چې موږ افغانان چې وایو چې د پولی نه پورې غاړي شپیته میلیونه افغانان اوسی که په هغې طرف کې افغانان یا پښتانه ځورول کېږي د دې خوا خلک ورسره خپه کېږي او که دې خوا ته افغانان ځورول کېږي نو د پولې هغې غاړې خلک ورسره خپه کېږي او دا مستقیما تاثیر کوي. هره ورځ چې د ډیورنډ کرخه بندیږي دواړه خواوې میشت پښتانه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زیات زیان ګوري او د دوی په ژوند بیلابیلو برخو کې منفي تغییر رامنځته کیږي یا منفي اغیزې پر رامنځته کیږي. د دې د حل یو لار دا ده چې د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې هلته چې کوم پښتانه پراته دي هغه ته هغه حقونه ورکړي چې هغه د پاکستان د جوړولو نه راورسته لسیزې وشوي د هغه حقونو د پاره چغې وهي او غواړي. د دې ترڅنګ دوی باید د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا دلته د واکمنو د بقا او د افغانستان د ودې د لپاره په ریښتینی توګه د زړه له تله صادق ونیسي. د اړیکو نښه کېدل یو لوی لامل دا دی چې پاکستان تل په خپلو خبرو کې ښې خبرې کوي مګر په عمل کې بیرته نه څرګندوي. بار بار افغان حکومتونو په دوی باندې باور کړی یا افغانانو په دوی باندې باور کړی خو دا باور مات شوی دی. اوس بیرته یوه لویه ستونزه دا ده چې دا باور جوړېدلی څنګه شي. دا باور جوړېدلی داسې شي چې پاکستان چې کومې خبرې کوي یا د پاکستان واکمن چې کومې خبرې کوي په هغې باندې بیرته عمل وکړي. مګر دا عمل ولې نه کیږي؟ لکه څنګه چې مخکې ځاځي صاحب ورته اشاره وکړله او تعالی صاحب هم پرې رڼا واچوله، په پاکستان کې اصلا ملکي حکومتونه یا د ملکي حکومتونو واکمن قدرت نه لري. هغوی هلته د دې توانایي نه لري چې بهرنی سیاست
سوال دا چې دا اړیکې څنګه بهتره کېدای شي. تاسو دوه شیانو ته اشاره وکړه چې پاکستان په خپل خاوره کې باید پښتنو ته حقوق ورکړي. دا ډیره لویه مسله ده. له 1940 کال را په دې خوا چې پاکستان جوړ شوی دی، له اول ورځې چې پښتانه دا وایي او بلوچ هم دا وایي چې دوی ته حقوق نه دي ورکړل شوي تر ننه پورې، نو دا خو د یوې ورځې خبره نه ده. سمدلاسه ستاسو په نظر څه شیان باید وشي، څه ګامونه واخیستل شي چې روابط بهتره شي؟
موږ مخکې وویلې چې د پاکستان حکومت باید په خپلو خبرو کې هغه څه چې وایي په هغې کې صادق
وي. خبرو کې
پاکستان تل عمر دا وایي چې موږ په افغانستان کې کورنۍ چارو کې مداخله نه کوو. پاکستان تل دا وایي چې موږ د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره همکاري کوو. پاکستان تل دا وایي چې موږ د افغانستان د نامنۍ لپاره اقدامات نه کوو. مګر تاسو هم دغه تیر میاشم د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو د مشرانو خبرې واورېدلې چې د داعش جنګیالیو چې په افغانستان کې کوم بریدونه کړي دي، ځینې ګاونډي هیوادونه پکې ښکیل دي چې د پاکستان نوم هم اخیستل کېږي. تاسو که داسې په اقتصادي برخه کې د اپټا تړون وګورئ، همدغه اوس هم د افغان سوداګرو زرګونه کانټینری په کراچۍ کې ولاړې دي چې هره ورځ په هغې باندې ډیمریچ راځي او په هغې باندې مصارف راځي.
مانه د زیار مرسته
هم دا اوس زمونږه لکه لګه هغه ناروغان چاوی په کرخه کې خپل ژوند د لاس ورکی دوی اجازه نه ورکی چې لکه لګه پاکستان کې دا وی درمل نه وشي
مګر
په خبرو کې بیا وایي چې مونږ دا ټول جوړو او عمل کې نه کړ
مانه د زیار مرسته البته د دایښ په برخه کې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ویلی و چې ډیر غړي د تاجکستان دی او دوه برخه ډیر غړي د پاکستان دی چې تر اوسه پورې د په وینا دوی نه ولیدي او یا یې وژلې دي د اړیکو په برخه کې ځاځي سب ستاسو نظر واخلم څه ګامونه باید واخیستل شي چې د اړیکې بهتره شي
ګورې هر ګام چې افغانان واخلی دی افغانستان په تاریخ ته تاسو وګورئ هیڅ کله دی پاکستان پر وړاندې د یو غلط ګام نه د پورته کړی مګر بدبختانه افغانستان دی د پاکستان دی لومړی صدر اعظم لیاقت علی خان نیولې تر د اوسنی شهباز شریف پورې پرته له سلطان سکندر مرزا نه چې هغه امریکایان ول چې مونږ ته ځای راکا چې مونږ یو کشفی تیارو ته هوایی ډګر اجازه راکا ترڅو دا کشفی تیاری وکولی شي د پاکستان او د افغانستان د هوایی حریم له لارې نه د روسیې څخه کاسي وکړي مګر سلطان سکندر مرزا سره ونه منله او ایوب خان ور باندې کودتا وکړو سلطان سکندر مرزا یې په جیب بندیخانی کې واچولو او سلطان سکندر ورته وویل چې دا زما ګاونډی هیواد نو د دې لپاره د څه صدر زمان د څه نظامونه چې په پاکستان کې رامنځته شوي دي هیڅ یو ښه نیت یې د افغانستان
لپاره زازه سب د افغانانو ترنیته پوری کنه کوم څه چې اسلام آباد وای اسلام آباد دا وای چې افغانان په نیم پاکستان په خاوره باندې داوا کوي چې دا زما خاوره ده نو دوی خو تاسو چې افغانانو هیڅ هم ندی کړی
ګورې دا خو واقعا د دینه خو باید زه په دې ژبه چې غږیږم دا پښتو ژبه دا په پښتو په کور کې پیدا شوم د پښتني مور نه پیدا شوم دا زما حق ده چې د پښتنو ملاتړ وکړم ته د افغانستان ټول اقوام د زړه سر د سترګو تور دي مګر همدغه پاکستان همدغه جهادي رهبران چې دوی په افغانستان کې ونه روزل همدغه جهادي قومندانان د جنگي جنگ سالاران پاکستان کې ونه روزل شول او افغانستان چورو چپاول نه کړلو د افغانستان کې همدغه قومي مذهبي سمتي ولایتي جنگونه رامنځته نه کړل د څه د پښتنو سیمې چې وي د همدغه پاکستان د همدغه شورای نظار او همدغه جمعیت ګون له لاسه د پښتنو ولایتونو د پښتنو سیمې بمباردمان نه شولې اوس زه کینم پنجاب ته سر ټیټ کړم افغانانو پښتنو همیشه امپراتوري کړې ده پښتون باید امپراتور وي پښتون باید امپراتوري حکومت ولري زما غږ په امارت اسلامي داده تاسو به یو خبره وزبله ده توکم چې هیڅ کله به نړیوال سټیج کې د هند پر وړاندې د پاکستان ملاتړ هیڅ نړیوال هیواد ونه کی
مننه زاتای صاحب مخکې تر دې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په ارتباط د تلاش سب نظر واخلم بیا واوریدون کې را سره دی مهرباني وکړئ آزادی په څپوک پروګرام
سلامونه شي برسې تاسو او تاسو مېلمانو تاسو اوریدونکو
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
چې برسې ګردو پاکستان زمونږ نه استفاده کړي د زمون پر سر یې ګټه کړې کله چې یو زموږ بپیږي چې دلته رسی باریکه د بیا کله کډوال راوړي کله امریکا ته روي ته اجازه ورکړي چې زموږ پر فضا ګرځګر دوه مرچاړي کې خراب شي په بل حکومت کې هم دا هغه به شواهد ورته وړاندې کدي به نه منل ول دلته طالبان سره ټوله دنیا هم له دوله چاله ته دي او اوس هم اوس پر موږ راړي داسې پر موږ هم راړي باید طالبان
مننه بل اوریدونکو هم را سره دی او صدیب چپوت پروگرام دی مهرباني وکړئ وعلیکم السلام مهرباني تلیفون هم ډیر خراب دی وبخښه او دا رابطه هم قطع شوه تلاش شب کتا ستراشم د دې اوریدونکو نظر ته چې هم ګورو او اکثر افغانان د پاکستان په ضد خبرې کوي نو په دې شرایطو کې چې پاکستان فرزند دوه تر تر د روغی جوړی روس مخکي لا دا خبره کوله چې دا د پاکستان په خیر ده او د سیمې په خیر ده چې له طالبانو سره روغه جوړه وشوه. لیکن هغه طالبان چې دوی ورته خوشاله وو او هغه هم په کابل کې واکمنان شول بیا یې له هغوی سره روابط خراب کړل. نو څرنګه کېدای شي چې دومره بد نیت په کابل کې او په افغانستان کې موجود وي او د پاکستان هغه کسان چې په هغه افغانان چې په افغانستان کې واکمنان شوي دي او طالبانو پاکستان وبښې د غوی ملاتړ هم کړی دی بیا هم روابط یعنی روابط پسې وبښې په دې روژه کې روابط پسې په خرابېدو دي څرنګه کېدای شي چې بهتره شي؟
بله شیبر صاحب مبارک از فکر کوم چې په دې کې اکثریت وخت موږ افغانان هم مقصر یو. خپل سیاسي تیروتن او اقتصادي تیروتن ته هم باید متوجه سو او هغه باید تکرار نکو. او ثبوت توګه درته وایم. اول دغه جهادي رهبران د پاکستان لمنې ته ځان روانه چا او د پاکستان غلامان نسول او بیرته د موږ وطن رای وجاړ نه کوي په وو ډلو پاکستان ونه ویشل ټوله زیر بنا یې له منځه نه یووه. قومي نژادي سمتي مذهبي جنګونه د دې پاکستان په اساس باندې د دې رهبرانو په اساس رامنځته نه شول. شاید نه یې افغانان یې شاید نه دي تاریخ یې شاید نه ده. دا د موږ غټه نظامي تیروتنه وه چې په پاکستان مو اعتماد وکړ او د غره لمنې ته مو ځان ور واچوه او هغه د موږ دایمي دښمن ده.
نو تلاړ صاحب وبښئ تلاړ صاحب که اعتماد نه وي تلاړ صاحب که اعتماد نه وي نو د روابط په څرنګه بهتره کیږي؟
ما ته اجازه راکړئ بیا دغه نقطې ته راځم. افغانان په څلوېښتو کلونو کې خپل ځان وغولوي نه دوست وپېژندی نه دشمن وپېژندی. یده دلیل څه و چې د نن په کور کې بې اتفاقي وه. وایه که تا ویل چې زه یم او ما ویل چې زه یم نه به ته یې نه به زه یم. نو دا افغانانو ګوندونه د افغانانو متفرقې د افغانانو ډلې ټپلې د افغانانو د حکومت نه نه ملاتړ لکه دا اوس هم چې ځینې جهادي هوایي پروژې او برنامې په خوبو کې پرتې دي دا د پاکستان هیواد سپورټوي حمایتوي رخنه ورته پیدا کوي بلاخره نظامونه پې ګواښي هغه نظامونه چې د پاکستان په اشاره ونه څرخېږي. یا ورته وایي چې ډیورن مې راکړه یا ورته وایي چې اقتصاد مې راکړه او یا ورته وایي چې ماجر مې مناشړه او یا ورته وایي چې دا د ما حقوق دي دا د بین الدول حقوق دي هغه حکومت پاکستان نه پرېږدي چا په واسطه یې راپرځوي له منځه وړي او در بدری کوي چې داسې ډلو ټپلو لکه په تېرو څلوېښتو کلونو کې چې پاکستان راته جوړې کړې اووه ډلې ټپلې راته جوړې کړې په پېښور کې. اوس یوه بله ډله چې غرته ختلې ده او هغه هم غواړي چې ورو ورو سپورټ شو نظام کې وګواښي. ولې دلته د نن افغانان بې اتفاقه دي یو بل نه مني. نو کلی چې نه مني دو ته داسې دښمن د تلک ښکار به کیږي لکه پاکستان چې دلته موږ ناسه ته پروت ده. دا د موږ غټې اقتصادي او سیاسي تیروتنې دي چې مشرانو کړي دي او دا باید تکرار نه شي. که تکرار شي بیا دا نظامونه ګواښي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ شو.
یعنی وبخشئ تلار صاحب یعنی ستاسو مطلب دا دی که افغانان چېرته متحد شي نو بیا کېدای شي چې د اتحاد په صورت کې له پاکستان سره هغه روابط په هغه شکل سم شي چې افغانان یې غواړي؟
یقینا لومړی مو اتحاد شرط ده. فکری اتحاد، سیاسي اتحاد، اقتصادي اتحاد دا مو شرط ده چې موږ باید په خپل هیوادوالو په خپل منځ او مشرانو او سیاسونو کې رامنځته کړو او ورته ووایو چې ته د پاکستان غیږه ته د ځان ور واچوئ. اوس چې د پاکستان دولته نه ګډېږي پاکستان دې هم مړ کوي هم د لمنځه وړي هم د تقدیروي.
مننه تلار صاحب مننه. زیارمل صاحب که ستاسو نظر واخلم په څه شکل که څه هم دا سوال تکرار دی خو بیا هم په څه شکل د تلار صاحب له خبرې سره تاسو هم نظر یاستئ چې افغانان که متحد شي بیا کولی شي چې له پاکستان سره نږدې او سم روابط ولري؟
دا ډیره مهمه خبره ده. یوازې د پاکستان سره نه، که افغانان سره متحد شي لویه کچه، یوازې د پاکستان سره نه بلکې په سیمه کې موږ د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. موږ یوازې د پاکستان سره په سیمه کې مشکل نه لرو، په ځینو برخو کې د ایران سره لرو، په ځینو برخو کې د نورو ګاونډیو هیوادونو سره د خپلو ګټو په بنا لرو. زما په نظر باندې اړیکې څنګه ښه کېدلی شي بیرته، دا ډیره مهمه پوښتنه ده او تاسې وویل چې تکراری ده. لومړی باید لوی مسایل ایوی چندې ته کېښودل شي. د ډیورن موضوع اویا لسیزې کېږي یا د جوړښت نه راپدې خوا یوه جنجالي موضوع ده، خو نه اوسه پورې موږ په دې باندې بریالي شو چې لږ پرمختګ پکې وکړو، او نه پاکستان هم په دې بریالي شوی چې دغسې یو واکمن پیدا کړي چې ورسره په بشپړه توګه
فکر نه کوو. دا ډیورن باندې یعنی څه رقم پرمختګ وشي په دې برخه کې؟
زما نظر دا دی چې لوی مسایل چې وي، لوی مسایل ما یوه بیلګه ورکړه، دا څنګ ته پرېښودل شي. اول نرم مسایل راواخیستل شي، پرمختګ یا د اړیکو خواله له وړو مسایلو نه شروع شي او په دې باندې لومړني اقدامات وشي. د بیلګې په توګه که چیرته د ښه نیت له مخې پاکستان په اقتصادي برخه کې ځینې اقدامات وکړي، موږ د پاکستان سره اقتصادي تړونونه لرو، مګر پاکستان له بده مرغه دغه تړونونه تل تر پخو لاندې کوي. زه یوه وړکۍ بیلګې ته اشاره وکم. زمونږ د میوجاتو په موسم کې کله چې تازه میوجات راووزي، د یو خبریال په توګه باور وکړئ، زه لس کاله پرله پسې د دې شاهد یم چې د میوجاتو وخت کې تورخام ته تللی یم او د خپلو میوو هغه تصویر مې اخیستی چې له موټرو څاڅي د هغې اوبه. او دا یوازې د دې دپاره پاکستان دا کار کړی چې زمونږ سوداګرو ته او موږ افغانانو ته زیان راورسوي او موږ خفه کړي. دا یوه بیلګه مې درته وویلې که په وړو مسایلو کې پاکستان د ښه نیت پر بنسټ لومړني اقدامات وکړي، دا به باور رامنځته کړي په څنګ کې موږ هم یعنی افغانان هم باید د دغسې ښه نیت په بنا ځینې اقدامات وکړو. مثال زه وایم، د دې په ځای چې موږ د اویا کلونو دښمني ښکاره ده چې پاکستان د افغانستان لوی دښمن وو او شاید ووسی، مګر که د دې تبلیغاتو په ځای باندې کله چې پاکستان د خنې اقدامات وکړي موږ هم لږ خواږه شو، دا به باور رامنځته کړي. کله چې باور رامنځته شو، د دې په نتیجه کې د کرخې په اوږدو کې تګ راتګ زیاتېږي. او دا
تګ راتګ یعنی افغانان باید څوک خواږه شو، یعنی مطلب مقصد
افغانان خو اوس په داسې یو حالت کې دي چې کریختیا سره ووایو افغانانو نه دا لاره مرکه ده چې اصلا د پاکستان سره یا د پاکستان د خلکو سره موږ کوم زیاتیا کړی چې دا اول اسیزې یا د اتل اسیزې موږ په خپل ځمکه باندې نه پرېږدو. ځاځي صاحب دې ته اشاره وکړه، زه خپله د یو افغان په توګه په دې باندې نه پوهېږم چې موږ پرته د ډیورن له کرخې چې د پاکستان سره پیدا ولرو او دا زموږ صحیح ده یا دا زموږ خاوره ده او دا به زموږ وي یو ورځ به راځي، لدې پرته په یو حکومتداري کې په یو وخت کې د پاکستان په ضد باندې افغانانو کوم اقدام نه دی کړی. یا همدغه اوس د ټي ټي پي تورونه ډېر افغانان دا خبره نه مني او دا د زړه له تله دا خبره کوي چې دا نه منو، ځکه که د دغې ډلې جوړښت ته وکتل شي دا نشي یقیني کېدلی چې دا ډله یا دغه کسان دي د افغانستان د خاورې نه د پاکستان دپاره سرخوږی وي. په دې باندې خپل شکونه موجود دي، یعنی موږ منو نه او دا ځکه نه منو چې د دې جوړښت د همدغې خلکو پر لاسونو رامنځته شوی دی چې اوس یې وایي چې دا تاسې موږ ته ساتئ. خو د ښه نیت دپاره موږ کولی شو چې کوم یقودي کوم تبلیغات چې افغانان اوس کوي، او دا تبلیغات هم نه دي، دا د دوی د زړه درد دی، د پاکستان د ښه اقداماتو په رڼا کې دا راکم شي.
نو دا خو باغه وخت کتل کېدی شي چې او بخښي، دا باغه وخت معلومیږي چې پاکستان لکه دا تاسو چې شي اقدامات ورته وي، په دې اقداماتو لاس پوری کې بیا به وکتل شي چې عام افغانان څه نظر څرګندوي. تقریبا یو دغه وخت لا لرو، په دې وخت کې به د ځاځي صاحب نظر واخلم. ځاځي صاحب په اخر کې کتا صدارت وایسي چې څه اقدامات باید افغانان وکړي چې دغه روابط بهتر شي.
خره وابطه اقدام کړی ده ماګام بل خوا پاکستان نه مني.
لوی تاریخی خیانت چې د افغانستان سره پاکستان د خپل هغه روزل شو استخباری استخباراتي ډلو ټپل په وسیله جوړ کړ، د خټنې منتقم قهرمانان جوړ کړل، مارشالان جوړ کړل، رهبران جوړ کړل. همدغه د دفاع وزارت تاسو په نړۍ کې ماته یو هیواد وښایي چې د هغه هیواد اوسیدونکي د دفاع وزارت چې د یو هیواد حیثیت ناموس عزت شرف څخه ملاتړ کوي، هغه دوه کسه پنجشیریان ته د احترام دوه کسو پنجشیریانو احمد شاه مسعود او بسم الله محمدی د پاکستان په اشاره باندې د خاور سره سم کړلو. دا ستر جنایت پاکستان و چې د افغانستان سره وکړل.
دا وزازی صاحب، دا بیا هماغه خبره ده مخکې په دې بحث کې په دې باندې خبرې وشولې چې افغانان باید متحد شي، افغانان باید یو لاس شي، افغانان چې یو بل سره تورنوي نو دا قصه به همدغسې دوام لري. له همدې سره به دا بحث هم راټول کړو. زازی صاحب مننه، وخت نشته، بل خپرونه شروع کیږي، بل خپرونه شروع کیږي. کور مو ودان چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخسته. زرمل صاحب له تاسو هم مننه کوم، او تلر صاحب له تاسو هم لاوریدونکو هم مننه کوم چې دې پروګرام کې برخه واخسته. ساعت